द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
तड़ेमशे कदम नौरिदुन को कतुन को दा द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो आउ टीवी दे नंद गुलरस दा काल दे 2018 औ जुलाई द म्याश्ते अतलसम नेतादा پاکستان کے دیوک شیوی دی دماسوتن لس بجے افغانستان کے دماسوتن نہنی میں او دلتا واشنگٹن ڈی سی کے دغر میں یو بجے شیوی دا اول راندی کو دا نن خبرونو سٹے کی
د امریکه د خارجه چارو وزیر جان کیری د ترکی په ناکامه کودتا کې په امریکا کې د مشت مذهبي عالم فتح الله ګولن لاس وهنه په اړه ویلي ترکی د روسا امریکا ته د هغه د سپارلو په اړه رسمي غوښتنه نه ده کړې جان کیری ترکی ته دا خبرداری هم ورکړی چې انتقامی کارونه نه ډډه وکړي
او د امریکې جګپوړي جنرال ډنفورد په کابل کې ویلي دي د افغانستان سره د ترهګرۍ په ضد مرستې به جاری وي افغان چارواکي وایي د امریکا هوایی پوسټ کې مرستې د ترهګرۍ په ضد ډېرې ګټورې دي
د پاکستان خیبر پختونخوا صوبې په صوابې سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي اسمبلې پخوانی غړی شعیب خان په ډزو وژل شوی دی دغسې درس کې هم چاودنه شوې ده او دلته په د امریکې په اوهایو سټیټ کې د ریپبلیکنز کنونشن نن شروع کیږي په دې باندې به تاسو ته خبرونه وړاندې کوو
دغه او دغه نه علاوه د ترکی حواله سره نوې صورتحال دی په دې اړه باندې به هم تاسو ته ځینې رپورټونه او خبرونه وړاندې کوو موږ سره اوسئ
او ډومبه چې څنګه تاسو خبرو کړی چې د ترکی صورتحال چرته چې د کودتا وروسته د ترکی مشر د صدر اردوان د راپاریدلې یا کودتا هڅه کوونکو خلاف کاروایی شروع کړې دي هغه یوازې د پوسټ کې دننه چې کوم خلک د حکومت په خلاف راپاسېدلې وو نو یوازې هغه نیولې شوې دي دغه شان د عدالتونو کې او نور سیول سوسایټي نه سرکاري نوکرانو کې هم کسان نیول کېږي د امریکې د خارجه چارو سکرتر وایي چې دغه سي کاروایی کول چې په هغه کې د عدالتي او د حکومت د نظام د احترام خیال نه ساتل کېږي د هغې نه ډډه وکړي شي په دې هکله نور لنډشان تفصیل زموږ همکاره انیلا خالد راکوي
امریکا په ترکی کې د جمعې پر ورځ ناکامه شوې کودتا کې د لاس لرلو خبرو مذمت کړی دی د امریکا خارجه وزیر جان کیری په دې اړه وویل چې په امریکا داسې قسمه تورونه لګول یوه ډېره غیر ذمهوارانه رویه ښایي دا خبرې نوموړي د امریکا یو شخصي ټلویژن سره خبرو مهال وویل کیری د ګل پر ورځ دا هم ویلي دي چې د ترکی په واقعه کې ککړ کسان نیولو کې به د هیواد مرستې کوي د ترکی صدر رجب طیب اردوان د فوزي بغاوت تورونه په امریکایي ریاست پنسلوینیا کې ژوند کوونکي یو مذهبي عالم فتح الله ګلین باندې هم لګی او د ده د امریکا نه ایستلو غوښتنه یې کړې ده صدر اردوان سوواري د بغاوت په شا لاسونو اړخ ته هم اشارې کړې دي کومینا چې د ده مطلب مغرب او په خصوصي توګه امریکا دا د ترکی لیبر منیسټر سلیمان سویلو د خالی پرواز یو وینا دوران د ناکامې کودتا لپاره واشنگتن ذمہواریات کړې دي خو هم په دغه ورځ خارجه وزیر جان کیری د فون د لارې خبرو کې د ترکی خارجه وزیر مولود کوسوګلو ته وویل چې د ملک ولس له خوا د بغاوت تورونه په امریکا لګول دروغ او بی بنیاد دي او دا دواړه خیزه تعلقاتو ته ډیر زیان رسولې شي جان کیری د فتح الله ګلین په حق له وویل چې د استلو لپاره ترکی ته پکار دي چې په باقاعده توګه لیکل وکړي زکه چې امریکا د غیر قانوني کاروایان کوونکو ملاتړ هیڅ کله نه کوي بلخوا ګولین په کودتا کې ملوث کېدو د خبرو نه انکار کړی دی او ویلي دي چې د پخپله د دې مذمت کړو د ترکی خبری ایجنسی انادولو تر مخه په ترکی کې د وخت د فوزي بغاوت پر دې عمل کې 8,500 افسران معطل کړی شوی دي او 6,000 نور فوزي افسران یې گرفتار کړی دي صدر اردوان ویلي دي چې ترکی به د بغاوت په هڅه کې ککړ کسانو نه پاکوي نو موړی زیاته کړه دا یو کینسر وایرس دی چې ختمول یې ضروری دي د ترکی ولس بغاوت کوونکو ته د مرګ سزاګانې اورولو غوښتنې کړي دي او په ځواب کې ورته صدر ویلي دي چې په جمهوریت کې سچې عوام غواړي هم هغه سي کیږي
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډیو ای زیدې
دیوا پختنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای دیوا.
گران اوریدون که تاسو د وایس اف امریکا ټیوی ریډیو او ټیوی خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه خو کې تاسو ته د ترکیه په حق لبان نوټ تفصیلی رپورټونه هم وړاندې کو. خدا وخت سټوډیو کې مونږ سره زمونږ د ډیوی ریډیو همکار نصیر احمد کاکړ په سټوډیو کې ملګری شوی دی. د دوی سره خبرې اترې کو. په خیر راغلی کاکړ صاحب.
ډیر مننه ارباب صاحب کور ودان.
ډیر مننه کاکړ صاحب. دی وخت کې د ترکیه صدر طیب اردوان چې کله د کودتا خلاف چې د هغوی ولس راوچت شو نو ړومبی نوم چې هغوی واغسته نو هغه د امریکې په پنسلوینیا ریاست کې یو ترکیه یو مشر وو. د هغه نوم پکې فتح الله ګولن نوم پکې راغلو. د امریکې خارجه سکرتر هم په دې باندې خپل خبرې اترې کړې دي. تاسو په دې باندې د یو سیډونکي حسن الامین صاحب سره خبرې اترې کړې وې.
بالکل.
اوریدونکو ته مو دغه تفصیل بیان کړ چې دا څوک دی، څه اداره لري، سشتون لري په ټولنه کې.
د ډیره مننه کورودان. او زبا قدرمن اوریدونکو ته وایم چې فتح الله ګولن چې په خپل د طیب اردوان سره په حکومت کې ملګری و، خو بیا د ځینو اختلافاتو په اساس باندې هغه امریکا ته رالی او بیا دلته سیاسي پناه اخیستې ده او هم دلته په پنسلوینیا ریاست کې لکه څرنګه چې ارباب صاحب درته وویل دی میشته دی. ګولن تحریک په خپل څه دی او څه کارونه کوي او د نړۍ په کومو کومو هیوادونو کې دغه شتون لري؟ په دې اړه باندې موږ په اسلام آباد کې چې هم په دغه ګولن تحریک باندې څېړنه کړې ده او په نړیوال اسلامیک پوهنتون کې پروفیسر دی او پی ایچ ڈی اسکالر دی پروفیسر حسن الامین، د هغه سره خبرې کړې دي هم د ګولن تحریک په حواله سره. نو هغه راته وویل چې ګولن تحریک د صوفیزم چې کوم اسلام دی یا صوفی اسلام دی د هغه خبر، یعنی هغه خبروي او د هغه د پاره کار کوي. نظریات هم د صوفی اسلام دی او بل دا دی چې په بیلابیلو هیوادونو کې مکتبونه یا سکولونه لري چې په پاکستان کې د پاک ترک سکول په نوم باندې دغه ادارې دي. او هغه راته وایي چې هم نه یوازې په پاکستان کې دي بلکې په افغانستان کې هم دغه ادارې شته. پروفیسر حسن الامین د دغه ادارو چې څومره شمیرې دی د مرکې په وخت څه داسې راته وویل؟
دی په پاکستان کې هم ډېر اکټیو پریزنس موجود دی او دا یو شکل چې بینو هغه د پاک ترک سکول دی. پاک ترک سکولونه چې دي نو دا په کافي شمیر کې موجود دي. زما په خیال اوس خو د هغې تعداد تقریبا شل یا دویشت دی. او دا چې دی نو په لاهور کې دي. لاهور کې یو ډېر لوکټ کیمپس دی، فیصل آباد کې دي او په اسلام آباد کې دی، پېښور کې دی او په سند کې هم یو ډسټرکټ کې دی هغه موجود دی، کیمپس موجود دی.
کدرمن اوریدونکو د دې تر څنګ پروفیسر حسن الامین دا هم راته ویل چې دغه ادارې په ماشومانو څخه درانه فیسونه هم اخلي او بیا سبقونه ورته وایي. د یو پښتنې په جواب کې چې دغه مکتبونه چې د ګولن تحریک لري نورې کمې ادارې دي، نو پروفیسر حسن الامین راته ویل چې رومي ډایلاګ فورم په نوم باندې یو اداره په اسلام آباد کې ده چې زیاتره هم ادبي پروګرامونه کوي او په دې کې شاعران راغواړي او هم صوفي شاعري ته وده ورکوي. او ورسره یو بل خیریه اداره هم لري چې په پاکستان کې د زلزلې په وخت باندې هم کار کړی دی او ډیر زیات فعالیتونه ښکاره کړی دي. او د یو بلې پوښتنې په جواب کې چې څرنګه ګولن تحریک دغه ادارې په پاکستان کې د خپل اغیز د لا زیاتولو په خاطر استعمالوي، نو پروفیسر حسن الامین وایي چې دغه ادارې داسې په رسمي توګه خو دغه تحریک خپل اغیز نه زیاتوي، البته د ادارو کې چې کوم ماشومان سبقونه وایي د هغو له پلرونو سره بیا د غیر رسمي ملاقاتونه کوي او ډیر نږدې اړیکې ساتي، کله کله کورنۍ تعلق هم ساتي. همدارنګه رومي ډایلاګ فورم چې دی په دې کې د چارواکي راغواړي، همدارنګه له چارواکو سره دی خپل تعلق زیاتوي. او د دې ترڅنګ پاکستانی ژورنالیستان او په چې کوم ټي وي مطبوعاتي په هغو کې کار کوونکي اغیزمن شخصیتونه چې دي یا اغیز لرونکي شخصیتونه چې دي هغه دی راغواړي ترکیې ته د هغوی دوره کوي او دغه هیله ځینې لري چې هغه بیرته خپل وطن ته ولاړ سي. نو د دې په حق کې او د فتح الله ګولن د شخصیت په باب دی ولیکي. په خپله حسن الامین د دغه ادارو د اغیز په باب څه داسې راته وایي؟
د دې د نصاب مختلف ملکونو کې داسې تنقیدی غونډې مطالعه شوې ده، لکه په هالند کې مشوې ده، په جرمني کې مشوې ده، نور سکولونو نور ځینو کې، امریکا کې هم تاسو ته پته ده چارټرډ سکولز دي. هلته کې هم دا سوال روشت شو چې د ریډیکلایزیشن یا ترغګیری خو نه خورئ په دغه کې سکولونو کې دننه، خو زما په خیال باندې داسې څه مسله نشته د دې په سکولونو کې. لکه دا ویلې شي چې ظاهره د دې یو خاص سوچ او نظریې شته دي، او هغه کې دي لکه د ګولن چې کوم نظریات دي،
او پروفیسر حسن الامین وای چې د دغه ادارو چې کوم نصاب دی پاک ترک سکولونه، دغه نصاب چې دی دا هم په صوفیزم باندې دی، او هیڅ د رنگتوندرو اسلام چې دی هغه نه خوروي، بلکې د صوفی اسلام او ورسره د فتح الله ګولن چې کوم نظریات دي په ټولنه کې، د ټولنې په ټولنه کې له خلکو سره څنګه باید تعلق وي او څنګه ناسته پاسته وي، همدغه نظریات د هغوی او ورسره اثری تعلیم دی. دغه رنګ د دینی مدرسو رنګ تعلیم نه دی، بلکې اثری تعلیم په دغه ادارو کې ورکوي. دغه په وینا چې دغه مکتبونه یوازې په پاکستان کې نه دي، بلکې د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم دي. خو چې کله د طیب اردوان سره د هغه اختلافونه شروع شو، نو طیب اردوان کوشش وکړ چې همدغه مکتبونه بند کړي، او په ترکیه کې دا هڅه کړې ده چې د ګولن تحریک مکتبونه بند کړي، او همدارنګه هڅه په جرمني کې کړې ده، او د په وینا چې همدغه رنګ هڅه دی په پاکستان کې د نواز شریف او د هغه ورور شهباز شریف باندې هم کړې ده چې د ګولن تحریک چې کوم ادارې دي یا مکتبونه دي هغه په پاکستان کې بند کړي. په دې باب په سیمه کې زموږ خبريالان نور معلومات هم راغونډوي، او امکان دی چې سبا به په دې باب نور هم معلومات له تاسو سره شریک کړو.
قدمن اوریدونکو کتونکو دا د وایس اف امریکا ډی و ریډیو او ټی وی دی، تاسو سره به دا خبر یو ځل بیا شریک کړو چې نن د امریکا اوهایو ریاست کلیولند کې د ریپبلیکن ګوند لخوا کنونشن روان دی. دا غي اولنۍ ورځ نن شروع شوله، یعنی د 13 جولای باندې دا شروع کېدا، او دا به څلور ورځې دا غونډه روانه وي. په دې غونډه کې به کوم خلک راځي، څه خبرې به کیږي، او کوم خلک به دغه کې ګډون نه کوي، څه حالې ځلې د غلطه روان دي، او د امنیت څه صورت حال دی. دا ټول ټولې پښتنې به مونږه دی وخت زمونږ همکار محمد عالمگیر چې مونږ سره په اسکایپ باندې دی، هغه نه به دغه پښتنې کوو. هغه دی وخت د اوهایو ریاست کلیولند ښار کې دی. ګورو چې هغه مونږ ته دغه غونډې په حق له باندې څه تفصیلات راکوي. ستړي مشي عالمگیر. عالمگیر ستړي مشي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام عالمگیر. سر صورتحال دے سہل زلی روانی دی غونډه شروع شوی دا، او سوک خبری بکوی سر روان دی، مونږ ته دغه معلومات راکئ.
لاول خو به د دوه متاسف په ډیر د آواز د تنې ما په مچ روان هم دار ولاړ د
ستړي مشي وګمه. وعلیکم السلام. خجی عالمگیر،
مونږ دلته خپل رتون وای تاسو ته مو وایم چې موږ په سنگاپور ته راغلو په لیلند او د ترکا په ریپبلیک نیشن غونډه کې د نن نه مارکیټ شروع شوه. دا بلکې ستاسو خبرونه شروع کېدو سره د دې ریډیو خبرونه شروع کېدو سره د کنوینچ پرانست هم شوه. دا د دوی وستا او دا په دویشته تاریخ پورې روان زیارت د ورځې پورې دا روان دی. د سلور مزه غونډه ده نن
پرون هم په لویزیانا کې درې پولیس افسران ووژل شول. نو د دې مختلف اداری برخا اخلی امنیت لپاره پوره پوره گامونا اغستی دی. پنځه زره د پولیسو نفری چې دا کوئک اینڈ لون ارینا چې دا چې دا کنونشن کیږي هلته کې پر ځای دي او دوی دغه باور کول غواړي چې څه رقم پیښې پرونو شوې د پولیسو او د شکونو ترمنځ چې کوم ډزې وشوې پای کې درې پولیسو وژل شول نو چېرته داسې بده پېښه رامخې ته نه شي او د دې لپاره دوی امنیتي ګامونه چې دي هغه زیات
کړي دي. صحیح. غونډه به څه وخت شروع کیږي؟ دغه په حق لباندې راته هم وایي
دا پښتنه تاسو وکړئ. زه صرف دومره ته ویم چې د وګمې خبره به زه لږ مخ په وړاندې لږ غونډې بوزم. دا هم دې پښتنې سره تړلې ده. نن ورځ څنګه چې موږ تاسو ته وویل کنونشن په څلور ورځې به روان وي. څلور ورځې څلور ټیمونه دي. نن ورځ چې کوم ټیم دی نو هغه دی میک امریکا سیف اګین. نو څنګه چې وګما جلوان وي همدغه شانتي دلته د امنیت په حق لبانې به خبرې کیږي او د امریکا چې دلته کوم مین کوم مهم غړي دی هغه خبرونه خبرې کوي. خو د امریکا په فوج کې چې کوم کسان خپل خدمتونه کړي دي فوج کې برتی شوي دي او فوج کې خپل خدمات ورکړي دي هغه کوم کسان چې وجل شوي دي د لاین اف ډیوټي د هغه کورنۍ هغه به د نورو مهم مامورینو علاوه هم په نن ورځ باندې ویناوي کوي. او شپږ زره چې څنګه وګبي وي چې دلته پولیس راغلي دي ټول ټال چې کوم دی نه 9000 پورې عسكر پر ټول کلیولند کې پر ځای کړی شي. د خپل پولیس هم دی د امریکا سیکرټ سرویس والا هم دی پکې دغه شانتي ایف بی آی والا چارواکي هم دی پکې د سٹیټ د اوهایو د ایالت د نورو خارون نه هم پولیس تل تر اوسه لښې وي او پرایویټ چې کوم سکیورټي کمپنۍ دا غي کسان هم دی. د دې شمیره تقریبا د 10000 نه زیات دی. د دې ته په 50000 کسان راځي اوهایو ته د 10000 ورځوانه به هم په دې خاص ځینو کې چې کوم ویډیوګان تاسو مینه یا اوس چې مونږ چرته ولاړ یو دا خو میډیا سنټر دی پرته نه بار بدی دینو کې پر ځای کړی شو.
تاسو په میډیا سنټر کې چې څومره د مطبوعاتو غړي موجود دي نو چې کوم اولمپکس گیمز کې دی له هغه وروسته د ټولو نه زیات تعداد چې دی نږدې 15000 د میډیا چې کوم غړي دي هغه دا وخت دلته کې موجود دي او دوی دغه کنونشن کې چې څه هم مهم روان دي هغه په ټولو نړۍ کې خبريږي لګیا دي. چې کوم نن مهم کسان ویناوي کوي پاکي پپل د ډونالد ټرمپ خزه چې دا ملینا ټرمپ هغه وینا کوي د دې تر څنګه دوی زیات سیاستمداران نه بیراغوفتي چې خبري وکړي په دې کنونشن کې چې ټرمپ خپل یو بزنسمن دی تجارت ګر دی نو هغوی لخوا داسې یو هڅه کېده چې کوم د ټولنې مشران دي چې کوم بزنسمنان دي لوی ګټې ترلاسه کړي په تجارتي لحاظ سره نو هغه پکې ور وړاندې کیږي. دا وخت چې کوم امریکای کې د نننه یو اقتصادي مسله ده ټول خلک اندېښمن دي نو دا هغه د حل کولو لپاره بیا دوی څه کوي نو په دې باندې به دوی فوکس وي. نمونه به تاسو زر زر واخلم ګورنر ریک پیری چې د ټیکساس ګورنر دی هغه وی نه کوي مارکس لټرل وی د نیوی سیل یعنی د سمندري ځواکونو لپاره خاص قواو سره تعلق لري او افغانستان او عراق جګړې کې هم حصہ غوښتل نو هغه وی بالکل نا کبي بیا لوبغاړو کې چې کوم هنرمندان دي اکټر سکاٹ بایو دی برازي پټ سمیت یو مېرمن ده د دوی په بنغازي لیبیا کې زوی وژل شوی او حمله کې دوی به وینا کوي. مارګیست جون اچیګر دوی هم امریکایي پوځ سره تعلق لري. بیا د نیویارک پخوانی میئر روډي جولیانی دوی هم وینا د دوی نه د وینا تمه ده. ماري ان مندوزا سابینا ډردن او ټام کاتن دوی یو اس سینیټر
او وګما عالمگیر زه هم تاسو ته خپلوار هرکلی وایم ډیره مهرباني. اوس په رابه شو تاسو چې څنګه خبر وکړه وړاندې زما د وګما جلوان تاسو سره چې خبرې کې دینو تاسو ویلو چې ځنی د ریپبلیکن غړي په دې کې برخه ناخلي کنونشن ته ناراضي او دغه د دوی په حق لم راته وای او د دې د کنونشن به هر هم ځنی احتجاجونه چې تاسو په فیسبوک باندې د ډیور ریډیو هغه ویژوال شیر کړی هم دی او ریدونکو هغه کتی شي لستونکو کتی شي ډیور فیسبوک باندې په دغه راته لکه تفصیل شریکې.
جی د ریپبلیکن ګوند چې کوم سر مشران دي پای کې جان مکین پای کې میت رامنی چې په خوانی جمهوریت سفیز غل کې شامل او هغوی برخنه د کنونشن د ډډ کولو هغوی مخکې اراده ښکاره کړې وه. د دې تر څنګ د امریکا په خوانی جمهور رئیس جورج بوش او جورج دبليو بوش هغوی هم په صدر کنوینشن کې موجوده دي او پخپله په دې کنوینشن کې د ډونالډ ټرمپ دوی د ودرولو لپاره هم یوه هڅه شوې وه خو هغه وروسته معلوماتو تر مخه هغه شنډه پرې شوې وه. داسې کوشش روان و چې د پارټۍ لپاره چې کوم نور کاندیدان وو هغوی ته دغه موقع ورکړی شي چې هغوی کاندیدي واخلي، خو دا به هڅه چې دا چونکې رایې یې ډېرې وانخیستل شوې نو پخپله د ریپبلیکن کمیټي چې کوم مشران وو هغوی لخوا کوم د پارټۍ د یو ځای کولو یووالي په هڅه باندې دا وویل شول چې دغه هڅه چې ده دا شنډه کړې شوې ده او ډونالډ ټرمپ چې دی هغوی د ملاتړ لپاره به په دې کنوینشن کې.
او بل ستاسو د سوال سره تړلې یو ډېره مهمه خبره پکې دام ده چې سبا د امریکا د کانګرس چې کوم سپیکر دی پال راین هغه به وینا کوي، دا غي نه پس د ریپبلیکن په سېنات کې چې کوم اکثریت ته دا غي مشر سېنټر مچ مکونل هغه به وینا کوي. او بل د ډونالد ټرمپ په خوانی چې کوم سیال لیټډ کروز چې کوم د ټیکساس نه سېنټر دی هغه به وینا کوي. نو دا به هم اوس کتلې چې دې کسانو ډونالد ټرمپ په خپل انډورس کړي نه ری هغه مرسته اظهار نه کړي، نو دا به کتلې چې سباله چې کله دی بیا وینا کوي یا دغه شانت مشران کو نن کوم وینا کوي چې کوم دې انډورس کړي نه دی، نو چې دا اغي په خپل تقریرونو کې سوې ځکه چې کال 2012 کې چې کله دا انتخابات کېدل او په هغه ټیم باندې د ریپبلیکن ګوند لخوا میټرومني کله کاندید وو، نو د اوس وخت د ډونالد ټرمپ سیال او د نیو جرسي چې کوم گورنر دی کریس کریستی نو د هغه دغه شانت وینا به هغه په کشپارس منټ وینا کې هغه ټول اخوا دی خو خبرې وکړي چې کوم سیاست سره تړلې دي او د میټروم نيزي کړي پکې نو کړي په دې پوهه باندې زیاتره خلک خپل کاندید ته لار هواري. بل تاسو لکه سوال دویمه برخه دا و چې احتجاجونه چې کوم شي ودی، نو احتجاجونه دلته تاسو ته موږ مخکې ویلو د بخنه غوړ په ویډیوګانو کې ویلو خو په اوریدونکو ته بدلته دی فیسبوک لایو کې د ډیو ریډیو په خبرونه کې ورته وایو چې موږ ډېر خبرو کړو نو خپل کې خو لزره اته سبا اوش پیته ډلو خپل نمونه رجستر کړی دی چې دی با کسانو نمونه رجستر کړی دی چې دی با دلته مظاهره کوي. په دې کې شل ډلې داسې دي چې اغه ته د مظاهره کولو یا د پروټیست کولو پرمټ ورته نه ملو شوی، اغه کې بلیک لایوز میټر هم پکې یو ډیر غټ تحریک دی په امریکا کې د پولیسو لخوا د کسانو یا تور پوستکي چې امریکایانو دغه د وجن پس دی تحریک خپل ځای موندل او اوس یادېږي او دلته په میډیا کې دغه ډیر باس کیږي. دغه بلیک پینترز یو ډله واکمه چې یاغي ډله وا پاغه باندې تشدد ډیر تورونه هم لګي، یاغي تم د احتجاج ورته اجازه نه ملو شوې، نشل داسې ډلې چې دي ته نه ملو شوې او لزر اته سو دوش په تداسي کسان دي چې یاغي د دلته د احتجاج مکمل او شو مونږ وخت په خپل لاړو. نو وایسز دی سان فرانټیرز یو ډله وا چې کوم د خپل نه اخوا اوازونه په دې بنوم باندې دا اغي احتجاج کوي د امیګریشن په حق باندې امریکای ته چې کوم مهاجرت دی او یا د ډونالد ټرمپ چې کوم د مهاجرت باندې دریض دی باغې باندې مظاهره کوله، دغه شانتي د بلیک لایوز میټرز د اغي په حق کې کسانو مظاهره کوله او دا اغي سلوګن یې اغي چې کوم ناره والی نو هغه یو شمیر د خپل ټرمپ هغه د ریجنونو په حق په خلاف وي کوم چې هغه په خپل تقریرونو کې یا د خپل کاندیدانو لپاره چې کله کمپین یې بینه پسیاغو اختیار کړی دی. دغه شانتي مسلمانانو باندې د بندیز کې خبره کې دا نو کایر چې په مسلمان په امریکا کې کوم ډله ده د کونسل اف امریکن ان اسلامیک ریلیشنز د دې یو ډله ده هغه مشر نه هدا وا د غسر وخت مو خبره هم وکړي هغه هم راغلو د اسلاموفوبیا یا د اسلام نه چې د خلکو کې یاره پیدا کیږي دغه په حق لمانی خبره کولی.
یو اخیرنه سوال دا چې کمې شمیرې یاد شوی وي او کمې خبرې چې کې دي چې ډیر تعداد کې به خلک راضي او ماغه شانتي د خلکو هغه شمیرې شته دي او دا پلار باندې چې کم جی आवाज راضي تاسو
زما تاسو به زمونږه غږ مونږ له تاسو आवाज نه راضي
او سمه دا مونږه به کوشش کوو چې تاسو سره لګرستو بیا تماسونی سو تاسو ډیر مننه د تفصيلات راکولو.
ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټي وی خبرونه تر واشنگتن ډي سي نه غوږ کې تاسو محمد عالمگیر او وګ ما جلوان چې دا وخت کلیولند کې اوهایو کلیولند کې د ریپابلیکن کنونشن شروع کیدون کې دی هغه نه نیخ پنیغه باندې موږ سره تفصیل شریک کول او هغه وای چې میک امریکا سترونګ اگین دا یو د نن تیم دی نن دغه پروګرام د کنونشن تیم به په دې باندې موضوع باندې خبرې اترې کیږي ځنې د ریپابلیکن مشران چې دی هغه د کنونشن کې برخه نه اخلي خو یو شمیر نور برخه اخلي په دې باندې احتجاجونه هم شوی دی د کنونشن بهر ځکه چې د امیګریشن په حق باندې یا د مسلمانانو په حق چې یا نسل پرسته په حق چې د دوی کوم بیانونه راغلي دي د دوی په خلاف دغه احتجاجونه شوی دي دغه تفصیل به راتلونکو خبرونه کې او تاسو د ډیور ریډیو په فیسبوک باندې محمد علمگیر او وګما چلوان بنیخ پنیغه د اوهایو کلیولند مختلف عکسونه شریکوي تصویران به هم شریکوي ګران اوریدونکو اوس په یو بل مهمه موضوع ته وخت چې تاسو په الیکشن تفصیل وړاندې هم که چې د امریکای یا د یورپی اتحاد او امریکای او بیا د ترکی چې مینس کې کوم شخړه راغله ده یا خبرې اندېښنې په میډیا کې راپورته شوې دي دا وخت د ډیو ریډیو زمون همکار بیروس خان صاحب موږ سره په سټوډیو کې ملګری شوی دی د دوی سره په دې اړه خبرې اترې کوو بیروس صاحب په خیر راغلی
ډیر مننه خوشاله اوسې
ډیره مهرباني بیروس صاحب تاسو راغلی موږ سره سټوډیو کې ملګری شې د کلیولند کې کوم صورتحال دی تاسو هم ځکه چې د امریکا سیاست کې دا یو مهمه غونډه روانې دي کنونشنز ډیر اهم وي او دونکو به تاسو هم را سره په دې موضوع باندې سټوډیو کې راځي کې نه برا سره تفصیل برا سره شریکوي خو نن چې کوم موضوع باندې موږ تاسو سټوډیو کې موږ راغوښتي هغه د ترکی کې چې کوم د کودتا ناکامه هڅه شوې ده په دې باندې اوس د ترکی له خوا چې کوم اعلانونه شوې دي یا بیانونه رامخته شوې دي نو د امریکای او د یورپی اتحاد هم ځنې بیانونه په میډیا کې را وړاندې شوې دي امریکا او یورپی اتحاد د ترکی نه څه غوښتنه کوي دی وخت
ډیر مننه ارباب صاحب څنګه تاسو ویل کله چې د جمعې په ورځ دغه کودتا وشوه یا ناکامه شوه دغه یو هڅه نو په دې باندې اوس نورې نیوکې هم په ډیر نړۍ کې راپورته شوې دي دغه شانتي د اغې د ناکامۍ نه پس په ترکی کې په زرګونو خلک نیول شوی دي چې په یوه کې ججان په زرګونو ججان هم پکې شامل دي او هغه پوزیان چې هغه غندې په دغه کودتا کې هغه یا شریکو یا دغه سهم دردی وي خواخوږي ودان هغه خلکو سره هغه هم نیول شوی دي او نور خلک لګیا دي نو د او چونکی ترکی د یورپین یونین برخه ده د یورپین یونین د هغه او سره د ناتو د چترې لاندې امریکا هم دوی د غوښتنه اوس د ترکی نه کړی ده چې یو خو د جمهوریت اصولو نہ سرغړونه ونشي بل دا چې کوم قانون دی د قانون نه پرته کوم عمل ونشي او دا غي یره هم دغه چې د سمره خلک وسنول شوی دی د پزرګونو ججان نیول شوی دی د دې ججانو په زیبانې چته نور ججان د اردوان د مرزي رانه شي یا د دې ججانو سره کوم داسې معاملې ونشي په دې باندې فشار واچول شي دی ویرول شي د تسلالچ ورکل شي د دې سره د بشری حقوقو د ساتنې غوښتنه کړی ده او دا ځکه کړی ده چې د ترکی وزیر اعظم او بخې صدر هغه اوس داسې یو بیان مور کړی ده او دا هغه بیان نورستو وایي چې داسې حالې ځلې به هم کوي چې هغه د پارلمان کوم بدلون راولي په قانون کې چې هغه قانون دا دی په 2004 کې د ترکی پارلمان د مرګ په سزاګانو باندې پابندي لګولې ده اوس دینه د خپل پلویانو تکله وینا کوله نو په اغې کې اغې د مرګ غوښتنه وکړه او د ورته ویل چې او د ترکی پارلمان له اوس په هغه فیصله باندې یعنی یو ځل بیا کتنه وته پکار ده معنی دا ده چې ګندي هغه د مرګ سزاګانې چې کوم دي هغه یو ځل بیا په ترکی کې شروع شي نو په دې باندې د غوې د خپل منځو کې دغه چې کوم بحث ته غوښتنې دي یا اندېښنې دي نو دا رامنځته شوې دي
بالکل بیروس به موږ اندېښنې تاسو د مرګ د سزا چې کوم د یورپی اتحاد کې کې څوک پوره غړي جوړيږي د دغه د شورا غړي دي ترکی که دغه سي سزا تاسو څنګه چې ویل کې د مرګ سزا به حال کیږي نو بیا به دغه شرط او د دې کم تعلق پاتې کیږي اندېښنې اوس په دواړو مینس کې سدي لکه د ترکی له خوا به اوس کم ګامونه پورته کیږي ځکه چې د ترهګرۍ په خلاف ترکی د امریکای سره کلک ملګری دی دغه سره د یورپی اتحاد سره د مهاجرینو په حق ملګری دی په اسلامي نړۍ کې هم دغه خپل کردار دی خو بیا د اردوان چې کومه پالیسي دي هغه خپل هم د یورپی اتحاد لپاره یا د امریکای لپاره هم اندېښنو وړ دي. په دې باندې څه نظر؟
غټه خبره هم ده خدا چې د ترکی کله چې دا اوس د بغاوت یا دغه چې کومه کودتا وه د دې د ناکامۍ پترس کې دا نیوکه هم رامنځته شوې دي چې د دومره په یو په زر زر ته یعنی په دومره بیړه کې د خلکو نیول دغه کودتا ناکامه کول یو تپوس دا هم رامنځته کړی دی چې دا داسې خو نه وه چې دا د اردوان او د هغه د ملګرو لخوا له مخکې نه پلان شوې یو کودتا وه، ځکه دومره په اسانه سره بیا په هغې باندې نیوکې دا راپورته کېږي چې کله یو او د ایران د اوبخې د ترکی خو تاریخ ته چې کله هم هلته کودتا شوې ده هغه ناکامه شوې نه ده، ځکه چې د ترکی سیاستدان او پوځي یو بل سره پیژني. په دې کې د ترکی د پوځ غټه برخه چې دا پکې برخه نالي، یو ډیر لږه برخه چې کومه ده هغه د دې هغه کړې دي. نو وایي چې دا سیده په اختیار باندې د خپل چې کوم د غریب ته د کوم هول دی د هغې د نور ټینګولو لپاره، ځکه چې دې د اسلامایزیشن تر پر روان دي، د دې چې کوم خپل فکر دی د اسلامایزیشن. بل بیا دا ده چې د دې سره به یو د بشری حقوقو خبره ده، د جمهوری ادارو خبره ده، دغه کیپیټل پنیشمنت ته بل و سره ده چې کچره د حالات نور په مخ کې خرابېږي، نو یو خو بده وشي چې اردوان به ډیر زیات مضبوط شي، بل بدا وشي چې د شام نه کوم امیګرنټس دي یا کوم بے کوره شوی خلک ته هغه یورپ ته روان دي، او هغې ته یعنی ترکی دا ویلی دي چې او موږ دوی ځای کوو، کېدای شي هغه هم او کچری په ترکی کې حالت خرابېږي نو سره د شام د کډوالو د ترکی نه به هم کډوالي شروع شي. په دې کې بیا د آسټریا دغه چې کوم دی د نماینده دغه یورپین یونین هغه پکې دا ویلي چې د دې زرګونو ججانو په اړه باندې او دغه پوځیانو په اړه باندې په دې باندې اندېښنه ښکاره کړې ده چې داسې او بیا دا هم ویلي چې دا رسې ښکاري چې دا د مخکې نه پلان شوی کو ده. د فرانس خارجه وزیر ویلي دي چې اردوان د دې په شا باندې د دې په ترس کې نور نه نور قوت اخیستل غواړي. خو د امریکې وزارت خارجه جان کیری هم ویلي دي او د وزارت چې کوم ویان دي هغه هم دا ویلي دي دوی په دې وخت کې به دا د وخت نه مخکې وي چې دا وایي چې ګندې دا ټول خلک چې نیول شوي دي دوی ته به د مرګ سزا ورکړي، خو دی وایي موږ د ترکی په حالاتو باندې او دا چې کومه لړۍ د نیول شوې ده دا لړۍ چې کومه ده د دې په حالاتو باندې موږ نظر هم ساتو او په دې موږ سار هم ساتو.
تیره مننه بیرو سه مونږه هم په نظر ساتو تاسو ته بیا هم تکلیف ترکو چې سټوډیو کې موږ سره ملګری شه. ډیره مهرباني تاسو
ترغو مننه.
مهرباني.
زمون اوریدونکو تاسو واریدل زمونږ زنی ریپورتونه خو مونږ آنلاین په اسکایپ باندې اغستیو زمونږ دوه همکاران د کلیولند نام محمد عالمگیر او وګما جالوان او هغه مونږ ته په نن امریکا کې چې کوم کنونشن روان دی د ریپبلیکن ګوند لخوا د هغه په اړه باندې تفصيلات راکړل او هغه کې راته دا ویل چې د وختي حالت کې چې کومې د کنونشن په حق باندې حالي زلي روان دي په هغه کې په ګرش مېر باندې د سکیورټی انتظامات شوی دي، دغه نه علاوه د وختي التا احتجاجونه هم روان دي، د احتجاجونه د هاغه چا دي سوک چې د ریپبلیکن ګوند دا نوې چې کم صدارتي امیدوار دي د هاغه ایجنډي سره اغه نه مني، د هاغه خلک دي دغه نه علاوه دي احتجاج کې ګرشمیر خلک نه دي پری خودلی شوی، ځنې دا شان تنظیمونه هغه غوښتل چې د غلط احتجاجو کې خو پغه کې ځنې دا شانتي وجه وي پشا باندې چې دا لګیدل چې د امنیت یو خطر جوړی دي شي، پغه کې بلیک لایف لایوز میټر یو داسې دغه چې سورز روان دي چې کومې پیښې شوې وي د تشدد دی پاره کې ډیر مخکې پاتې شو د تر پوستکو لپاره دغه باندې هم منایخ شوی دی هم ندی پرې خو دي شي دغه نه علاوه ځنې احتجاج مظاهره چان چې کومه ندی پرې خو دي شي خو بیا هم ډیر خلک تل پرې خو دي شي دي بلکې باقاعده غي ته اجازه نامې ورکړي شي دي دغه لپاره خدای ورته ویلي دي چې تاسو به د کنونشن د ځینس لری علاقې پورې اوسي کې دا غونډه چې کوم نن کیږي په دې کې به ډونلډ ټرمپ خبرې کوي دغه خزه برازي دغه نه علاوه د ټیکساس چې کوم گورنر دی د یو امریکایي یو کس چې و په لیبیا کې چې هغه مړ کړی شو دغه مور برازي دا ټول به دې به خبرې کوي په دې موقع باندې او نن به په خصوصي توګه باندې په دې باندې خبرې کوي د امریکایي قومي سلامتی او مهاجرت باندې به خبرې کوي د نه علاوه د نن ورځ د پار یو تھیم هم کې خو دې شوی دی دغه نوم دی دی یو ایس میک یو ایس سیف اگین چې موږ به امریکا یو ځل بیا یو محفوظ ځای جوړو سبا د پاره به یو بل تھیم دا سلور رزي سلور تھیمونه به چلیږي مختلف وختونو باندې موږ دا کوشش کوو چې زموږ کم همکاران په کلیولینډ کې دی وخت دی اغې نه تفصيلات واخلو او تاسو ته خبر کو ترکی حواله سره هم تاسو خبرې واوریدلې او د اغې مطابق نوی خبرونه دا دي چې کې دی چې اوس به د ترکی چې کم صدر د رجب تو یو بردگان هغه به انتقام اخلي او چې کوم خلک په دغه فوزی بغاوت کې شامل وو هغه لبه سزاګان ورکول شي رازو سیمیتا او د افغانستان حوالی سره چې کوم خبر دی هغه دا دی چې د امریکای یو لړپوړی جنرال ډنفورد په کابل کې وینا کړې ده چې د افغانستان سره د ترهګرۍ په ضد مرستې به جاري ساتي په دې اړه باندې نور څه تفصيلات دي دارا کوي د افغانستان نډیو ریډیو خبريال حکمل روان
د امریکا د فوز لوی درسیز جنرال جوزف ډانفورد 13 ورځ افغانستان ته راغی او په کابل کې له افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله سره د لیدنې پر مهال له تر هرګرۍ سره په روانه جګړه کې د افغان امنیتي ځنګړو ځواکونو فوزي وړتیاوې ستایلې دي. د جمهور رئیس ویان مرستیال د واخان مینپال له ډیوی ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د امریکا د فوز لوی درسیز جنرال جوزف ډانفورد له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په لیدنه کې د افغان حکومت هوایی ځواک د پیوړی کې دوه ژمنې ترڅنګ د جګړې په ډګر کې د ځنګړي افغان ځواکونو له وړتیاو خوښي څرګنده کړه. وړاندې د وخان مینپال ډیوی ته داسې وویل همداراز دی افغان حکومت اجرایی رئیس ویان مرستیال جوید فیصل وویل دی امریکا دی فوز لوی درستی جنرال جوزف ډانفورد له ډاکټر عبدالله عبدالله سره په یوې جلالی دنه کې دی امریکا و افغانستان ترڅنګ دی فوزی همکاری پر دوام لا تر هرګرۍ سره په مبارزه او په هیواد کې د رواني جګړې پر بریالیتوب خبرې وکړې. جوید فیصل زیاته کړه دی امریکا لوی درستی دی افغان امنیتي ځواکونو دی فوزی وړتیا لوړېدو څخه ستاینه وکړه او په خبره یې اوس مهال افغان سرتیری په یوازې توګه د هر ډول کورنۍ او بهرنۍ امنیتي ګواښونو سره د مقابلې وړتیا لري. وړاندې جوید فیصل داسې وویل
افغانستان کې د ترهګرۍ سره د جګړې لپاره لري هغه تازه کې یادونه وکړه چې امریکا به تر هغو د افغان ځواکونو ملاتړ کوي تر څو دلته د تروریزم جګړه به رهېږي او تر څنګ یې ژمنه ده چې امریکا به د افغان ځواکونو په تمویل او تجهیز کې لا نورې هڅې کوي او افغان ځواکونه په مکمله توګه تکمیل او تجهیز شوي دي او په یوازې ځان کولی شي چې د ټولو داخلي او بهرني خطرونو په ځل باندې جواب ووایي.
دا چې افغانستان ته د امریکا د جګپړو حکومتي چارواکو سفرونه څومره مهم دي په اړه د افغان حکومت اجرایی رئیس ویان مرستیال جوید فیصل هم دې پوښتنې ته په ځواب کې داسې وویل
افغانستان نن د نړۍ لپاره د یو بااعتماده پارتنر حیثیت خپل کړی دی. افغانستان یو بااعتماده ملګری دی نړۍ لپاره او دغه سفرونه خپله دې څرګندوي کوي چې د نړۍ توجه هم افغانستان ته زیاته ده او نړیوال هم د افغانستان سره ګډ کار کولو ته ژمن او هیله من دي. بنا دا زموږ لپاره زموږ د امنیت لپاره زموږ د بهرنۍ اړیکو لپاره او زموږ د افغان ځواکونو د سرځان د سیاسي لپاره اساسي ګامونه
د امریکا د فوز لوی درسیز جنرال جوزف ډانفورد په داسې حال کې 13 ورځ کابل ته د سفر پر مهال افغان چرواکو سره د فوزی مرستو پر دوام ل تر هرګرای سره د نړیوالې مبارزې او د رواني جګړې په بریالیتوب خبري وکړي چې 13 اونۍ هم د دغه هیواد دفاع وزیر اشتون کارتون افغانستان ته د سفر په ترڅ کې ل افغان چرواکو سره په سیاسي او اقتصادي برخو کې د خپل هیواد د همکارۍ او د دوام ژمنه کړې و. حکمل روان، امریکا غږ، ډیو ریډیو، افغانستان.
ګرانو اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه غوږ کې څوک چې ډیش انټینا لري نو تاسو د ډیو ریډیو دا خبرونه په ټی وی کتلی هم شه. دا وخت د ډیو ریډیو خبریال ریاض حسین مونږ سره په ټلیفون ملګری شوی دی. هرکلی ورته وی ریاض حسین، سه په خیر راغله. وعلیکم السلام. دره ته وای زکه چې په پښتونخوا کې دوه پیخه رامنسته شوې دي. یو خو وړاندې تاسو ذکر کړه وو، هغه بم تاسو نه تازه صورتحال معلومه وو چې ثوابه کې کومه پیخه شوې وا. خو ډومبه راته د دیر صورتحال وای چې چرته دا رستی رپورټونه سوای چې 14 شوې دا کم ځای کې شوې دا سمرک شوبل ده.
جی دا پیخه د خیبر مصطفی بره دل چې کوم دی د هغې په شیرینګل تحصیل کې دغه پیخه مخې ته راغلې ده. دغه نوملک چې کوم دی د سرکاري مامورین وایي چې دغه یو ریموټ کنټرول بم دماته وه او کوم چې سړک بم چاودنه وه. د هغې په نتیجه کې د امن کمیټې مشران چې دي هغه په نښه شوي دي. داسې ریپورټونه مخې ته راغلي دي چې د یو ټرانسپورټ کې اووه کسان چې دي هغوی ناست وو او هغه ټول اووه کسان چې دي نو دغه بمي چاودنه چې ده نو د هغې په نتیجه کې مړه شوي دي. په دې کې د امن کمیټې مشر چې کوم دی خان محمد هم شامل دی او د شیرینګل تحصیل یو تحصیل ممبر دی عادل خان، هغه هم په دې کې وځي شوی دی. په مجموعي توګه اووه کسان په دې کې مړه شوي دي او دا به نه چې کوم معلومات را رسېدلي دي د شیرینګل تحصیل له د کومه چې پیښه شوې ده په دومره سیمه کې. او دا څه ویل کېږي چې دغه په فرانک کوچ کې چې مشرانو د جرګې کسانو د عمل کمیټې مشرانو او د مقامي توګه یو جرګې روانو دغه پیښه چې د هغوی په وړاندې مخې ته راغلې ده. په هغې په نتیجه کې ادارې هم په مکمله توګه تباه شوې دي او په لاندې کې چې کوم ناس مشران وو هغوی تعداد عموم وو او هغه هو رسېدلي په دې کې مړه شوي دي. دغه وژل شوي کسان مقامي هسپتال ته د هغوی مړې منتقل کړي شوي دي او نور معلومات نه اوسه پورې نه دي را رسېدلي چې وړاندې به څه کېږي. خو کوم چې ابتدایي معلومات دي هغه داسې وایي او سرکاري مامورین هم د دې تصدیق کوي چې په نادادي کې اووه کسان تللي وو او هغه د امن کمیټې په اړه کې مشران هم وو او جرګمان هم وو. هغه ټول چې دي نو هغه په دې کې ژوند له لاسه ورکړی دی. بل ارباب نه پته وویم چې دغه د شیرینګل تحصیل کې کومه دومره سیمه ده. دغه علاقه کې داسې ریپورټونه مخې ته راځي چې په دې کې د وسلوالو موجودي هم په نظر راځي او وخت په وخت په دې کې داسې قسمه حملې هم کېږي او چاودنې هم کېږي. او دغه چې دینا لمغه سری معلومات دته لګیو درته دینا د افغانستان د ټول فرانې دې د علاقه چې نو هغه حوالی د بلدیر دلې او امر علاقه د سواد سره هم د علاقه تللې ده او شمال طرف ته د سیمه چې نو دا چترال سره دې دا د چترال سره تللې ده.
صحیح شو. اوس پر راشو دغه تفصیل تاسو شریک زکه چې وړاندې هم دغه تک وسلوال څنګه تاسو ذکر وکړ راغلي دي. اوس په دغه تر راشو چې کم چې ثوابه کې را پیښه شوې و که هغه تفصیل مو ته وړاندې کړ. تاسو ټلیفون باندې ملګری تازه پاغه کې صورتحال سره زکه چې تاسو پر رپورټ کې ویلو چې افراسیاب خټک چې د عوامي نېشنل ګوند مشر دی مشر غړی دی هغه وایي چې دی یو غونډه کوي. څه تفصیل دی تاسو سره؟
جی تر اوسه پورې چې کوم معلومات رسېدلي دي غونډه دي دا اوس دا ډېټ نه دي ورکړی چې کله به دا غونډه دي کوي او په هغه کې به دي څو قسم پیسنۍ کوي. خو دغسې اطلاعات راغلي دي چې د عوامي نشر ګوند چې دي هم کارکوونکو د وړاندې نه هم د دې وینا ده چې داسې قربانۍ ورکړي دي او اوس هم هغوی چې دي هم په نښه کېږي او هغوی دا دلیل هم خرڅ کړه وړاندې خو د هغوی حکومت په خیبر پښتونخوا کې اوس د هغوی حکومت هم نشته دی درې کاله اوس چې د هغوی حکومت په خیبر پښتونخوا کې نشته دی. خو بیا هم د هغوی غلي چې هغه په نښه کېږي. شعیب خان هغه په هوا ده باندې تاسو ویلم چې د هغوی تنقید د ملي اف آی آر دی هغه هم د ترهګرۍ چې کومه محکمه ده سي کیږي هغوی درج کړی دی او په هغې کښې تاسو پوهې دا چې څوک نامزد شوي نه دي د نامعلومه وسلوالو په ضد بوتر هغه دی چې کومه مقدمه ده هغه هم درج کړې شوې ده او په دغه سیمه کښې د دلته ورځو سوغ هم اعلان شوی دی په مقامي توګه باندې په سوابیت دلته کښې بل زه به تاسو دا وایم چې د عوامي نشن بل کار کوونکو نه علاوه دلته کښې چې کوم مقامي نور اوسېدونکي دي هغه که سیاسي ګوندونه دي او هغه عام وګړي دي هغوی هم د شعیب خان په مینه باندې خفه دي او د هغې باندې د خفګان څرګندونه کوي داسې ویل کېږي چې د شعیب خان په حواله باندې د ابدالي چې دوی وړاندې غوردي په صوبایي اسمبلۍ کښې د صوبایي اسمبلۍ غړي هم پاتې شوي دي د عوامي نشن ګوند په ټکټ باندې او دوی په مقامي توګه باندې بیا هم د خلکو خدمت چې د سر ته رسولو د امن لپاره دی کار کوو او چې کوم په مقامي توګه د خلکو ترمنځ کومې شخړې وې د هغې په هواري کښې دوی لاس لرلو کوشونه پرې کول او خلک د دومره ډېر خوشحاله وو او ډېر زیات په دا دی چې مقامي خلک چې دي نو هغه په دوی باندې د غم او خفګان څرګندونه کوي.
ډېره مننه ریاض حسین، تاسو دغه تفصیل موږ سره شریک کړو، ډېره مهرباني ستاسو.
او زو د پاکستان پنجاب صوبې ته چرته چې د ترهګرو په ضد د لټون عملیات شروع شوي دي، په دې اړه باندې نور تفصیلات د ډیوه ریډیو خبریال رابعه پیر راکوي.
امنیتي ځواکونو د تندرو ډلې داعش سره د رابطو او په پاکستان کې د دوی لپاره ځای جوړولو پر اطلاع د سور جماعت د عناصرو په ضد پټ کریک ډاون شروع کړی دی چې پکې یو شمېر خلک وژل شوي او ګڼ شمېر تنان نیول شوي دي. ځایي مطبوعات او ټي وي چینل د کورنیو چارو وزارت او امنیتي ادارو د ذریعو د خولې وایي چې د سور جماعت د غازی فورس په ضد د استخباراتي ادارو د اطلاعاتو وروسته د پنجاب په بېلابېلو برخو کې عملیات د تیرو دوو میاشتو راهیسې شروع دي. د ذریعو تر مخه دغه عناصر په پاکستان کې د تندرو تنظیم دولت اسلامیه داعش او نورو کلادم ډلو سره مسلسل په رابطه کې دي او د دوی لپاره د ځای جوړولو هڅې کوي. په دغه عملیاتو کې شامل د تراګرۍ د مخنیوي فورس د مشر افسرانو وینا ده چې دغه عملیاتو کې د سور جماعت عناصر شاوخوا 15 تندره وژل شوي او د 90 څخه زیات نیول شوي دي او د غازی فورس د شاوخوا 300 کارکوونکو څارنه روانه ده. مطبوعات د کورنیو چارو د وزارت یو مشر چارواکي د خولې وایي چې دغه عناصر د هیواد د سلامتیا لپاره د لوی خطرې سبب دي، ولې چې دوی په پنجاب کې داعش ته وده ورکولو موقعه ورکوي. د استخباراتي ادارو په سفارشو دغه کریک ډاون د هغه پټ معلوماتو په بنیاد روان دي چې د کورنیو چارو وزارت ترلاسه کړي دي. معلومات وایي چې لال مسجد عناصر د تندرو ډلې سره اړیکو جوړوي او هغه د غازی فورس د عسکري ډلې تنظیم نو هم کوي. د کورنیو چارو وزارت که څه هم دعوی کوي چې روان کال شاوخوا 226 خطرناکه تراګر وژل شوي او شاوخوا 1200 تراګر نیول شوي دي، خو د ناکېدونو وینا ده چې که څه هم حکومت له اړخه وخت په وخت دغه شان تنظیمونو په ضد د عملیاتو رپورټونه مخې ته راځي او دعوی کېږي، خو اوس هم وفاقي حکومت په څرګنده د دغه شان تنظیمونو په ضد عملیات په مځکه نه ښکاري او نه دوی خطرناکه ګرځوي. څېړنکار پروفیسر حسن عسکري په دې اړه ډیوه ریډیو ته وایي:
2007-08 سے ہمیں کسی نہ کسی شکل میں نظر آ رہی ہے اور اس پہ اب تک تو حکومت پاکستان کی جو سوچ تھی تو جو غازی فورس وغیرہ کے لوگ ہیں مولانا صاحبان ان کے زیادہ قریب تھی. اب اگر پالیسی ان کی بدل رہی ہے جب یہ اس کا عملی مظاہرہ ہوگا کہ واقعی یہ ان کے اثرات کو کنٹین کرنا چاہتے ہیں اس وقت کہا جائے گا کہ پاکستان کی پالیسی واقعی بدل گئی.
دا فورس د کال 2008 څخه په څه نه څه شکل کې په نظر راځي، خو تر اوسه د پاکستان حکومت سوچ داسې ښکاري چې غازی فورس د خلکو سره نږدې و، ولې چې پر دوی چې څه مقدمې روانې وي هغه هم وخت په وخت ختمېدې. اوس کچری په عملي توګه څرګنده سي چې واقعي حکومت د دوی پر اثراتو کابو مندل غواړي، نو به ویل کېدای سي چې د پاکستان په تګلاره کې واقعي بدلون راغلی دی. څرګنده دي وي چې غازی فورس یو کلادم تنظیم دی چې په کال 2000 کې د اسلام آباد د سور جماعت په ضد عملیاتو پس جوړ کړی سوی و. په تیرو ورځو کې د سور جماعت سره تړلې جامع افسه ښځو په پرانیسته داعش ته پاکستان ته د راتګ بلنه ورکړې وه، خو وروسته لال جماعت دغه هر څه رد کړي وو. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
گرانو دن کتا سر وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو ٹی وی خبرونو تر واشنگٹن ڈی سی نا وگ کیے پاکستان ہم ہغه هوادونو کې شامل دي چرته چې خزه د زور زیاتې سره مخامخ دي او د خپل حقونو لپاره کار کوي. خو د دې سره هند هم لره نه دی پاتې. ویل کیږي چې کال 2016 کې اوازې په هند کې 8000 کم چې رپورٹ شوې دي خزو سره جنسي زیاتې شوې دي. رابه شو د پاکستان اړخ ته چرته چې خزه چې کله هم اواز پورته کوي په سوشل میډیا باندې کله را مخې ته شي نو بیا د دوی په خلاف خلک یو کرکه پیدا شي، یو ماحول د دې لپاره جوړ شوی دی. کندیل بلوچ کم چې په رستو کې سوشل میډیا باندې رامخته شوی و، دا غوی خبرې، دا غوی ویډیوګانې چې خپرې شوی وې، نو هغه خلکو به کتلې به هم دا غوی جنازه شوی ده، ځکه چې هغه خپل رور وجلې ده. هغه وایي چې زمونږ چې دې کمی ویډیوګانې په انټرنیټ باندې خپرولې هغه د دوی په خلاف د زی د علاقې د دیدن کورنۍ ته یې بد نوم راوړی دی، ځکه دا نشه کړی ده او بیا وچلې وه. د دې جنازه شوې ده، خو ځینې خلک بیا هم وایي چې دا فیصله کول دا د عدالت کار دی او په پاکستان کې کم قانون جوړ شوی دی پرستو کې، نو د هغې تر مخه د کور هیڅ فرد نشي کولی چې دغه قاتل ته معافی ورکړي، ځکه چې په وړاندې به داسې د غیرت په نوم وژنه کېده، نو کور کسانو به پکې رامخته شو او دغه قاتل ته به معافی ورکړه. خو اوس پاکستان کې چې کوم قانون جوړ شوی دی دغه سه معافی هم دته نشي کېدلې. دغه تفصیل متاثر شریک کول
بالکل. او دغه نه علاوه مونږ یو بل رپورت تاسو لپاره هم لرو، او هغه د پاکستان چین اقتصادي راهدارې په حق لباندې ده، او په دې حق لباندې پاکستانی مطبوعات دوايي چې دی وخت د پاکستان فوز او د نواز شریف حکومت چې د غي دواړه په دې خبره باندې او بلکې ناراضا دي چې د سی پیک دا منصوبه چې دا په دې کې ملکیت په د چا لاس کې راځي. په دې اړه باندې نور تفصيلات د پیرولیا
دا انگریزی جب رسپانڈ ڈان کے شایع شوی اور رپورٹ کے دا سیکیورٹی ذرائع دخلی ویلی شوی دی چی چین اقتصادی پروژہ کے دا سیویلین منتخب وزیرانو پا کردار اندیخمن دی، او چین دغا پروژی سر تر سول لپار دا پاکستان فوج تا دی او باضابطہ کردار ورکول غرضی دی او چین دغا پروژی سر تر سول لپار دا پاکستان فوج تا دی او باضابطہ کردار ورکول تجویز ورکڑ دی. رپورٹ کې د یو نامعلومه سرکاري عہدیدار د خلی ویلی شوې دي چې وزیر اعظم نواز شریف د چین په دغه تجویز باندې ناخوښي څرګنده کړې ده، ځکه چې وزیر اعظم نواز شریف غواړي چې دغه پروژې باندې روان تعمیراتي کار د خپل سیاسي ګټو لپاره وکاروي، او وزیر اعظم د دې غرض چې د اقتصادي پروژې تعمیراتي کار کریډیټ یا ستاینه د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند ته میلاو شي. دا رپورٹ په یو داسې وخت مخې ته راغلی دی چې وزیر اعظم نواز شریف او د فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف ترمنځ د تناو خبرونه عام دي، او په لندن کې لږ تر لږه دوه میاشتې د علاج په غرض پاتې کیدلو وروسته وزیر اعظم نواز شریف سر وزړوندې پاکستان ته واپس راغلی دی. خو وزیر اعظم نواز شریف په پایتخت اسلام آباد کې کیناستلو او خپل سرکاري ذمہوارو ادایګو نه ډډه کوي او په خپل پلارګنې کور لاهور کې پاتې کیدلو ته ترجیح ورکوي. د یو سکیورټی او د ادار د خلې په دغه رپورت کې ویلي شوې ده چې اقتصادي پروژه د پاکستان لپاره په اقتصادي او ستراتیژي لحاظ سره ډیره مهمه ده، ځکه فوج د دغه منصوبې په کامیابی سره مکملولو په ترڅ کې خپل کردار لوبول ضروری ګڼي، او فوج د دغه کردار لوبولو لپاره مطلوبه افرادي قوت او مهارت هم لري، او دا چې د فوج باضابطه شمولیت سره د وړو صوبو او د سیاسي ګوندونو د دغه پروژې په سر تحفظات لري کولو کې هم مدد ملاوي دلی شي. اقتصادي پروژه کې وړي صوبې د پامه غورځولو په سر د خیبر پختونخوا او د بلوچستان سیاسي قیادت سخت برګون ښکارا کوي، او دوی تور لګوي چې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د دغه منصوبې ګټې صرف پنجاب ایالت ته ورکولو کې غرضی دی. خو د بشري حقوقو مبارز او وتلې قانوندان اسما جانګیر هم داسې نظر لري چې ګنې د سی پیک منصوبې په حق له راپورته کیدونکو تنازعات او ذمہواری په فوج باندې هم راځي، او په دې پروژه کې د فوج مبینه مداخلت ته په اشاره کې دا په یقین سره وایي چې وزیر اعظم نواز شریف هم د دې نه خبر نه دی چې سی پیک منصوبه کې سر روان دی. تیرونه اسلام آباد کې د ملت پال ګوند بلوچستان نشتل پاټې د سوري لاندې د سی پیک په اړه تر سره شوی یو سیمینار ته اسما جانګیر صدا سي ویلیو.
پرائم منسٹر کو بھی سی پیک کے پورے اندازہ نہیں ہے کہ اس کی کیا ریپرکشن ہے. میں دعوے سے کہتی ہوں لے اگر ان کو پورا سی پیک کا پتہ ہو تو میں کل سے بولنا بند کر دوں گی. چیف منسٹر صاحب اپنے کھاتے میں اورنج ٹرین لانا چاہ رہے ہیں، فوجی چاہ رہے ہیں اورنج ٹرین نہ بنے تاکہ ان کے کھاتے میں نہ جائے، تو یہاں پہ یہ بھی پتہ چلے کہ یہ ٹگ وار سی پیک ہی ہے کیا.
دا دا دعوه کوي چې فوج او منتخب حکومت د سی پیک منصوبې په معاملې د یو بل خپیرا کاږي او د دې منصوبې کنټرول کولو لپاره د فوج او د حکومت ترمنځ جنگ روان دی. اسما جنگیر زیاته کړې ده چې د سی پیک په حق له د نورو تنازعاتو ذکر کیږي، خو دا هم ډیره ضروری ده چې د دې پروژې د کنټرول کولو په سر د فوج او حکومت ترمنځ. اسما جنگیر زیاته کړې وه چې د سی پیک په حق له د نورو تنازعاتو ذکر خو کیږي، خو دا هم ډیره ضروری ده چې د دې پروژې د کنټرول کولو په سر د فوج او د حکومت ترمنځ د روان جنگ نه د پاکستان اولس هم خبر شي. واضح دی وی چې چین هم د سی پیک منصوبې په اړه پاکستان کې راپورته کیدونکې تنازعاتو باندې اندېښمنه دی، او په وروستو کې پاکستان کې د چین سفیر په ټولو سیاسي ګوندونو باندې دغه تنازعات ختمولو غږ کړی و. د پاکستان مرکزي حکومت د اقتصادي پروژې د تعمیراتي کار د څارنې لپاره د پرمختیا وفاقي وزیر احسن اقبال په مشرۍ کې یو خصوصي ټیم جوړ کړی دی، او حکومت دې پروژه کې کار کوونکي چینی انجینئرانو او نورو کارمندانو د حفاظت لپاره د فوج د یو میجر جنرل په مشرۍ کې د یو خصوصي سیکیورټي ډیویژن جوړولو منظوري هم ورکړې ده، او ویلي کیږي چې دې ډیویژن کې به لږ تر لږه د فوج 10,000 چارواکي شامل وي چې پکې به د نیم په نیمه فوجیانو تعلق د فوج د سپیشل سروسز ګروپ سره وي. بلخوا د پرمختیا وفاقي وزیر احسن اقبال د چین لخوا پاکستان ته د سی پیک منصوبې کنټرول کولو لپاره فوج ته باضابطه کردار ورکولو د تجویز نه لاعلمي څرګنده کړې ده. اوډان رسپانه د وفاقي وزیر د خلې وای چې چین پاکستان کې د سی پیک منصوبې په اړه تر دې د مپورې شوې تعمیراتي کار نه مطمئنه دی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
ګرانوریدونکو، د پاکستان قومي سملیت یو کمیټه ته ویلي شوې دي چې کم غیر خارجي غیر دولتي ادارې دي په هغې باندې زیات نظر وساتي. نور تفصیل یې حمیدالله د ډیو ریډیو خبریال راکوي.
د فارن کنټریبیوشن بل یا د غیر دولتي ادارو د پنډونو او کار د څارنې تجویز شوې قانون د قومي اسمبلی د قانون ولاړې کمیټې ته لیږل شوې دی. د قانون کې د ملکی او غیر ملکی غیر دولتي ادارو د کار دپاره د اجازتنامو او کار په حواله شوې لوزنامې او هم د پنډونو د استعمال دپاره نوي وړاندیزونه ورکړل شوي دي. د پښتونخوا د سیول سوسایټي نټورک مشر قمر نسیم وایي د نوي قانون لاندې بهر ملکی غیر دولتي ادارې ملکی ادارو ته بغیر د حکومت د اجازت نه پیسې نشي ورکولی، او د هغې خط هم 10,00,000 روپۍ ټاکل شوی دی. قمر نسیم وایي دې سره به د انساني حقونو دپاره کار کوونکي ادارې ډېرې اغېزمند کیږي.
چه فارن کنٹریبیوشن بل یو قانون دے چغه حکومت پاکستان را وصل غوړیو د فائنل ڈرافت چکم دے نوغه د نیشنل کمیټه قائمه کمیټه تولې گله شو د دې مطابق تمام لوکل او نیشنل این جی اوز چې دی بدی باندې بدا بندیز وی چې یو ملین روپے یعنی 10,00,000 روپے پاکستان نی د دې نه سیوا په یو کال کې د فند نشي غستله، او کدی د لپاره فند اخلي نوغه د لپاره یو خصوصي اجازه نامه د هر فند د لپاره د حکومت پاکستان د فیډرل ګورنمنت نوالی یعنی مطلب دار چې دا یقین نن اورګنایزیشنز د یو مالی بحران شکار بش، او بیا دا هم چې دا هم ثواب دی دی اختیار ورکړل شوی دی چې که حکومت چا ته وګوري د اجازه نامه به ورکی بلا څه وجه، او که څه وګوري نو بلا وجه د اجازه نامه کا چاله ورکړي نو پاغي باندې بندیز هم لګولی شي.
د یوې پروژې د اجرا لپاره د اجازه نامې درخواست وړاندې په شپږو ورځو کې پروسس یا پر عمل کول دي. خو د قبایلي غیر دولتي ادارو یا ټرایبلز این جی اوز نتورک مشر زار علی خان وای په قبایلو کې اکثر ادارې د پرمختیا او بیداری پیدا کولو پروژې واخلي خو ورته اجازه نامه ډیره موده وزنډیږي، او بیا غیر ملکی غټې ادارې خپل پیسې د ځایي وړو ادارو نه بیرته واخلي او ځیانې قبایلي خلکو ته رسي.
او هغه فنډونه مې یا غټ ارګنایزیشن ته ملوي، او بیا د وړو وړو ته ورکوي، او واړي بیا د فاټا لوکل ته ورکوي، نو بیا موږ ته ډیر زیات کم ریسورس راځي ځکه چې موږ په فاټا کې خپل کور کې خپل وطن خپل ځای کې کار کوو. نو موږ بیا انوسی اخلو، هغه بیا د مختلف ډپارټمنټس نه، او نن سبا خو انوسی اخیستل بالکل ډیر زیات مشکل دي، او د انوسی دا پروسیس دی د بهرنۍ این جی او ګانې او یا لوکل این جی او ګانې نیشنل لیول آی ډیر په تکلیف کړی دي. نو هغه چې دلته فنډ نه اخلي نو مو ته بیا ناراضي فنډ تیر این جی او ګانې چې هغه دلته پروجیکټ واخلي خو هغه کار چې دی ادرولې شي هغه ته انوسی نور کړی کیږي.
تیر کال په جون کې د پښتونخوا او گلگت بلتستان دننه د هیواد د کورنی چار وزارت لخوا فعال بهر ملکی غیر دولتي ادارو ته د خپل فعالیتونو او پروژو د ودرولو امر کړی وو. د یوې اندازې مطابق پاکستان کې دا وخت د 15,00,000 پورې لوی وړې غیر ملکی او ملکی ادارې کار کوي چې ورسره د 3,00,000 خلکو روزګار ترلاسه دي. حمید الله، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
کله من اوریدونکو د خبرونه وخت سره ترسي ک تاسو نن نه خبرونه یاد امریکا کې نن چې کوم کنونشن روان دی یاد نور خبرونه د پار نړیوال او سیمایي زغه د پار زم د ویب سټ پته د www.divaradio.com پاخي باندې تاسو کتل شي. دغه نه علاوه زمونږه د فیسبوک چې کومه پاڼه ده هغه ته هم تاسو تللې شي. اجازه تواړو د پروګرام قربانو کې زو منیلا خالد او را سره همکار وو ارباب محمود علي پروډوسر وو بختور شاه. الله پامان.